په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې مو تاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې ورلنه راپورونه تفصیلي راوړي دي. زمونږ ونیزه خوندور خبرونه پام کوه به او هم اوري کړم به د نړۍ د چارو نه ځان خبرو د بشیر ګواخ نه د دې وخت خبرونه.
پاکستانی او افغان چارواکي وایي چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخي. کراچۍ کې په یوه بمی چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي او د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشنکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورځي. د خبرونو تفصیل: اسلام آباد کې پرون مازیګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو ویل چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزي اړیکې پراخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د کانفرنس کې د خوښو 12 ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده. د غونډه کې د افغانستان په اړه د لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کیږي د دې کال په اخره کې به اسلام آباد کې جوړ شي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون دې کانفرنس کې د خپل هیواد د خبره تکرار کړه چې وایي افغانستان کې د امن راوستلو لپاره به پوره مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی بیا له غونډې وروسته خبرلاند وویل چې دې کانفرنس کې په سیمه کې د سولې د راوستلو ترڅنګ د تجارتي اړیکو په زیاتولو خبرې وکړې. کراچی کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې وه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونه په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوختو. د بم ډسپوزل سکواډ یو چارواکي عبد سلیم د پیښې وروسته خبرلاند ته وویل چې چاودنه کې 4 کیلو چاودونکي مواد کارول شوي او د چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه راغورځېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشنکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د نننۍ خبر پاڼې تر مخه نوموړی بعد د دې سفر په مهال د پاکستاني صدر او وزیر اعظم ترڅنګ لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونو کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي. تمه ده چې د بیلاروس ولسمشر د دې دورې په مهال به د زراعت او کرهنې اړوند مشینري او همداراز د ټریکټرو جوړولو د یوې کارخانې اړوند مفاهمتي یا دشتونه یا تفاهم لیکونه وشي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس وخت را رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو هغه ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې یې کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو کې د هغه طالب مشرانو سره د مذاکراتو لپاره کوششونه ډېر کړي دي چې نیغ په نیغه د جنګیدونکو طالبانو سره په تماس کې دي.
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي. پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځای کې شریک دی. د جهاد له زمانې را دې خواته مجاهدین حکومت د طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري.
تیر هفته په چین کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د خبرو رپورټونه راغلي وو. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي سرلی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسېدلې، خو دا هیواد لا هم یو خطرناک ځای دی. اوباما پرون په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو ډېره برخه به یې د راتلونکي کال تر پایه له دې هیواده ووځي. دا مهال خوشا 9500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته دي چې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی سره په ټلیفون خبرې کړي او د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړي. او د راخي ځوکونو بهادری او لوی قربانی یې سایلی دی. دا ټلیفوني خبرې تر هغه یو ورځ وروسته شوې چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د اسلامي دولت د وسلوال ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر راخي ځوکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مې په 14مه د سی ان ان ټي وی سره په خبرو کې ویل چې راخي ځوکونو د جګړې هیڅ عزم ونه خود. خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی له خولې ویل شوې دي چې کېدای شي د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ته یو چا غلط معلومات ورکړي، ځکه چې د هغه په نه دغه بیان ورته حیرانوونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به زر ورته ورسیږي. هغه د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره مسکو کې تر ملاقات وروسته وویل چې پر دې موضوع خبرې ختم شوې او په لنډ وخت کې به دغه میزایل ایران ته ورکړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا بیان نه دی تایید کړی. ایران تر دې مخکې تمه درلوده چې د لزمکې هوا ته ویشتونکي نوي میزایل به د کال په اخره کې ترلاسه کړي، خو په 2010 کال کې پر تهران د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له وجې دا سودا ودرول شوه. په تیر اپریل میاشت کې تر هغې وروسته دا بندیزونه لرې شول چې ایران د غرب سره د خپل اټومي پروګرام په سر یوه موافقه وکړه. ایران ته په منځني ختیځ کې عملیاتو کې شامل جازونو ویشتلو قوت ورکولو باندې اسرائیل او افغان خود لدی او په سختۍ سره غندل. په واشنگتن کې هم د کار اندېښنې راپارولې. بلخو روس ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام په سر شوې تړون له وجې د دې سودا لپاره لار خلاصه شوې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریده چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریده شي. په کراچۍ ښار کې په یوه بمبي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پای ته رسېدلې. د کانفرنس په اړه د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېره مفیده جلسه وه.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خزینه کاندیدانو هم میدان ته رادنګلي دي.
کمپینز زمونږ لګیا دي، چلیږي موږ ډور ټو ډور ځو، بینرز لګېدلې، ریلی لګیا دي، کیږي ښه ډېر ښه. هغه دی
زمونږ ونیزه خوندور خپرونه. پام کوه به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو زموږ ګډونبه موضوع ته. په کراچۍ ښار کې په یو بمی چودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه د اورنګي ټاون په پخیر کالونۍ کې نن سهار وختي هغه مهال مخې ته شوه کله چې د رینجرز ځواکونه په سیمه کې د لټون په عملیاتو کې بوخت وو. د سیمې پولیس وایي چې دوی د دغه وژل شوو درېو کسانو په اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په کراچۍ کې د خپل همکار ظفر کریمي نه معلومات غوښتي وو. هغه زموږ سره داسې معلومات شریک کړه.
په کراچۍ کې چونکې د تیرو تقریبا 16 میاشتو راسې د لټون عملیات روان دي. دا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دا عملیات چې دي ترسره کیږي، چې په دا زیاتره د رینجر ځواک لخوا ترسره کیږي. بیګا دغه شان د لټون عملیات د کراچۍ د پښتنو علاقه د پخیر کالونۍ اورنګي ټاون پاره کې دغلته د لټون عملیات روانو، چې په دې کې نن سهار تقریبا 4 بجې په یو کور کې بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنه چې دا اول پولیسو ویل چې دا ځانمرګي حمله ده، خو بیا دغې نه وروسته د دې پخلی پولیس چارواکو وکړو چې دا ځانمرګي حمله نه ده، بلکې دغلته چاودیدونکي توکو چې تقریبا 4 کیلوګرامه هغه چاودېدلی دي، او د هغې له امله دغه کور چې دی دا په مکمله توګه راغورځېدلی دی. او د تر اوسه پورې دوی د دریو مړو د دغې ځینه د رایستو چې دی دعوه کړې ده.
د وژل شوي کسان څوک دي کریمي صاحب؟ دا دغه کور خاوندانو که د رینجرز خلکو؟
په دې اړه باندې پولیس چارواکو خو اول ویل چې دغلته وسلوال پټ وو او دوی چې کله د دې نه خبر شو چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي دي او دلته د لټون عملیات کوي نو دوی یو برید کړی دی او هغې په نتیجه کې دغه شوي دي. خو په دې کې رینجر ځواکونو ته څه مرګ ژوبله نه ده اوښتلې. دغه شان چې کم کسان وژل شوي دي په هغې اړه باندې پولیس وایي چې دوی په دې حقله باندې تفتیش کوي او دوی دا شک څرګندوي چې دغلته څوک وسلوال پټ وو او دغلته دا چاودنه د هغې د چاودېدونکو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکیو یو ورځنی کانفرنس د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې وشو چې روان کال کې پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره په ایجنډا او تیاری باره کې مغور شو. حکمت کرزی وایي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په امنیت د دې هیواد د سولې په پروسې او پر اقتصادي ستونزو سربیره په ځینو مهمو مسایلو بحث کړی دی. نوموړي همداراز ویلي چې دغه کانفرنس د افغانستان لپاره مهم او له لاسته راوړنو ډک وو. په دې اړه تفصیل له پیښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس پر مهال د پاکستان د چارواکو په ګډون د بیلابیل هیوادونو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په امنیت د سولې په پروسې او د دې هیواد د اقتصادي ودې په اړه بحث وکړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسې د لوړپوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس وشو چې د روان کال په پای کې په پاکستان کې د دې پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس لپاره پر ایجنډا او تیاری غور کړي. د دغه یو ورځنی کانفرنس مشري د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودھری په ګډه کوله. دغه کانفرنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرانیست. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې دي او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له هر امکانه کار اخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په افغانستان او پاکستان کې د موجودو امنیتي ننګونو پر وړاندې دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. نوموړي د کانفرنس په پای کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه کانفرنس له لاسته راوړنو ډکو بالا وویل.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم د اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفید جلسه وه، ډېر د سعودي درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودي به ولرم چې کابل ته ځم.
که څه هم دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د آسیا زړه یا استنبول پروسې د پنځم کانفرنس نیټه وټاکي چې ښایي د روان کال په پای کې به په پاکستان کې جوړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دې غونډه کې یوازې د کانفرنس په جوړېدو بحث شو، نیټه به پاکستان او افغانستان وروسته وټاکي. د دغه وزارت ویان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي د آسیا زړه د پروسې غړي او د پروسې ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو به چې په نننی پروګرام کې برخه اخیستې وه، د غونډې لنډیز خپل اړوند وزارتونو او مرکزونو ته ولیږي څو د راتلونکو کانفرنسونو لپاره چمتووالی ونیسي. هغه کانفرنس چې افغان ولسمشر پکې ګډون کوي د هغه نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د هغه په اړه به پاکستان او افغانستان پریکړه کوي او بیا به نور غړي ملاتړ کوونکي هیوادونه او سازمانونه خبروي. د آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وه چې افغانستان کې د آرامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې وروستۍ غونډه د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې د چین په بیجنګ کې شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني پکې هم ګډون کړی و.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
افغان چارواکي وایي هیله مندي د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټور لري چې وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغان دولت په مخالفینو لا نور فشار واچي. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته چین کې د افغان طالبانو او افغان چارواکیو ترمنځ د خبرو راپورونه رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې و.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کولو هڅې پراخې کړي دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې دننه د طالبانو د کوټې شورا او په مختلفو ملکونو کې د هغوی د استازو سره تماسونه نیولي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی نن مشال ریډیو ته وویل
دلته په داخل افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي دوی سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنوي. حبیب الله فوزی وایي له همدې کبله افغان حکومت د پاکستان سره اړیکې خوږې کړې او تمه ده چې اسلام آباد دا ځل د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپله طالبان څومره سولي ته علاقمند دي، څومره چې د پاکستان مسله ده، پاکستان له ډېره وخته د افغانستان په ځای کې شریک دی، د جهاد له زمانې راځي خواته مجاهدین حکومت دي طالبانو، نو د هغوی همکاري خو به د سولې په مسله کې ډېره ضروري ده. له همدې امله افغانستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان سره او له طالبانو سره په دې هکله کې پرمختګ ولري.
تیره ورځ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ کې وویل چې تیره اونۍ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مرسته د افغان طالبانو د کوټې د شورا مهم غړي چین کې د افغان چارواکو سره مذاکراتو ته ناست شوي وو. د سولې شورا غړو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي که د پاکستان پوځ طالبان د سولې خبرو ته رانولي نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دلته قوي کړي.
پاکستان سره سر رسوخ لري، د دې خو شک نشته چې څنګه د هغوی کوم قائدین دي هغوی دلته پاکستان کې، د هغوی فیملی دلته پاکستان کې دي. صرف یو غوښتنه ده د اشرف غنی صاحب د پاکستان نه، زما په نظر کې دغه صرف یو غوښتنه ده چې ما ته د مذاکراتو لار پرانیزي چې موږ مذاکرات شروع کړو. نو زما په خیال باندې دغه کې پاکستان ته پکار دي چې مذاکرات شروع کړي. باقي اشرف غنی صاحب خپل اخلاق خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه پاکستان سره تعاون وکړي. ډېر داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال باندې هغه د چا وهمو ګمان کې مو چې دا بل چا کولی شي که دغلته جنګ جاري وي نو ګټه د ISIS ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د مرستې او طالبانو سره د خبرو کولو هیله ښودلې چې لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې چاودنې او خونړۍ نښتې کېږي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی حالاتو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبانو ځکه حمله ډېرې کړې چې راتلونکي کې په ممکنه کېدونکو مذاکراتو کې ته د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه ګټه واخلي.
زما په خیال دوی غواړي چې په روان کال کې افغان حکومت باندې څومره فشار اچولی شي، وایي چې لوی لارې بندې کړي، حتی ځینې ولایتونه له مرکزونو او ولسوالیو رابطې خطه کړي، لوی لارو باندې مشکلات راپېښ کړي، خلکو ته مشکلات
یاد دی وی چې تیره میاشت قطر کې د افغان طالبانو یو پلاوی د افغان چارواکو سره د یوې غیر دولتي ادارې په ګواښ په کوربتو په یوه غیر رسمي ناسته کې خبرې کړې وې او دې ادارې هیله ښودلې وه چې دا به رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کری بدرنگ زکدا چی داغه مین ل ژوند سره نست ده.
د سولی आवाज دی، د ادم تشدد आवाज
دی. موږ خویند یو مین دی نور نه غوړی چې نور کو بیگنا زمنو خاطا بوتون ته کینی ټول تخپل پلا غوړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سره زو د قبایلی سیمو د پرمختیا چارو تولیدونکو د پاکستان حکومت په نوي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره 13 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د قبایلی سیمو نه غوره شوي د قومي سملې غړي او مشران بیا وایي چې اکثره د مرکزی حکومت لخوا منظور کړي شوي پیسې قبایلی سیمو کې د پرمختیا په چارو نه خرڅ کیږي. تفصیلي د احمد الله په راپور کې وو.
د په کال 2012 کې چې په ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت و د قبایلي سیمو لپاره یې په کلیز بجټ کې 14 اربه روپۍ بیلې کړې وې، خو تر جون 2013 پورې صرف 9 اربه روپۍ په قبایلي سیمو خرچ کړې شوې. د 2013-14 قامي بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 اربه روپۍ بیلې کړې، خو د یاد ګوند قامي اسمبلۍ غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 اربه روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیلې کړې شوې 30 اربه روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانې ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامي اسمبلو غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتي بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو، نو د اورګزی ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتي فنډ ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
لوکل گورنمنٹ، پی ایم سیکرٹریٹ، فائنانس منسٹری، ٹو فاٹا سیکرٹریٹ، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ، جو ایڈمنسٹریشن اپروول، تنا بعد واپس وہ ریٹرن رکھنا، اگا میں نے پی سی ون جمع کرنا، بے فیزیبلٹی ویئر کرنا، بے اپروڈ کرنا، نو دے اپ پروسیس بتا پورا کرے ہوں افیشل طریقہ دے دک مسئلہ دے پروسیس بنے ٹائم لگے گی.
ہم ددی پختنی پہ جواب کی دا پاکستان تحریک انصاف د نیم قبائلی سیمے یا ایف آرز نہ دا قامی اسمبلی غڑے قیصر جمال وئی چٹول فنڈو نہ خود فاٹا سیکرٹریٹ پلاس کی دی منگ دہا ہوئی د مرزی نه بغیر هیڅ نشو کولای.
ام ان ګانو لداسې موخه نه ملويږي. لکه تاسو له مثال درکوم، د مخپل علاقې شپږ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولي، نن ورځې پورې دغه ورک آرډر نه دی شروع شوی. نو ما په میټینګ کې همدا خبره ورته مخې لکې خو چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورک آرډر نه دی شروع کړی، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکرټریټ لوی خند دی، او دغه وجدا چې کله یې همدا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله دا ټوله معاملې د فاټا سیکرټریټ په وړاندې کې خدا، نو د یاد ادارې یو چارواکي فضل الله وایي چې موږ خو د منتخب غړو ناس کې مونږ غواړو او د هغې وروسته ورته فنډز جاری کوو.
په فاټا کې نه په سیټل کې موږ پیسې داسې نه ملاویږي، د فنډز چې کمی دا به ته خپل سکیمونه ورکې، هغې نه پس به د هغې فنډز ریلیز کړي.
په موجوده وخت کې په قامي اسمبلۍ او سینټ کې 19 غړي د قبایلي اولس نمائندګي کوي چې پکې د مسلم لیگ نون 3 او د هغې د اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې 2 غړي شامل دي. مشال ریډیو چکلا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکرټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولای. نو په جواب کې نوموړی وایي،
په 3 کال کې زموږ په حکومت کې چې د حکومت نمائندې ګورنر سره سره مټه تذکرې دا پرایم منسٹر سره کړی دا یو څه پورې دې موږ د سکم سکول راغله. زه د حکومت نمائندې تاسو سره لګیان تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته تا نه لګړې دا نه ځان چی څو کارخانه نشي لري، څو کاروبار نشي کولای. نه فاټا تا د 300 کوټو توجه او زه ډېر افسوس وایم چې نو ته سړي حکومت ته
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامي اسمبلی غړی هم وو، نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکرټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
منیسټر به موږ په دې شکل کول چې هغه به موږ بجټ په تجاویزو کې کېنول، د هغه نه به تجاویز واغښتل چې دا دا کار په دې دې ځای کې کول دي. خو داسې موږ نشو کولای لکه څنګه چې بلوچستان کې چې ټول پیسې ایم پی سور کی بیا په یو کال کې مصوم رس کولای شو. آی ډونټ نو چې دا بشپېته کلونو سیستم ما په یو کال کې سیستم کړی وي، نو دا یو فل فلیج کار غواړي او پوره توجه غواړي. خو افسوس دی بای باندې هغه سي کار کیږي نه.
د کال 2015-16 قامی بجټ بعد راتلونکي میاشتې په 15 نیټه وړاندې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی وته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پا پاوکم یو لس بجې.
اردن کو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د روان میاشتې په 13مه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د دغه دپاره کاندیدان خپل تیاری روان کړی دي او په دغه کې خزی کاندیدان هم په لوی شمیر کې برخه اخلي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د رابع اکرم خان راپور.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي سدا پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سلانه برخه اخلي. د سلانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري د نارینه په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري او شپاړسم پاسه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق ترلاسه کړي.
کنجارونه مې دی هغه زما سره سلور ونه تاون کوي خو هغه یو لک شانتي ګریلو دغه څنګه راغلی هغه لک خلاف دی هغه خلکو ته وایي هم ډېره وټ مو ورکوي خو خلک ورته وایي وایي هغه داسې جینې ده چې هغه مونږ د شپې منډه وهلې باشعوره ده تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیګم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي موږ ډور ټو ډور ځو بینر لګېدلي ریلی لګیا دي کیږي ډېر ښه هغه دی موږ میٹنگز کوو پلاننګ کوو دا غینه بیفور الیکشن پلاننګ اخلو سیشنز اخلو او دا خلک اویر کوو چې خزی اوټ کاست کول ډیر زیات ضروری دي تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پیښور حسر خوانینه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست تر اتلو وجه د خپل کام لپاره د غی جایزه حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دې چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمون کوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي او بل دا چې زمون د نوکریان لپاره کوم 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیزی نو زموږ تعلیم یافته خلک چې اغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره زینشته دا هم معلومه ولدي نو مونږ خپل ځان جوړول دي مخکې تلل دي زموږ هم پیژنګلوشته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نور سبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړی ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقوقو کارپوهانو لخوا د زنانو نو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پر ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پوری کوټه وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تېره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د دوی په خبره داعش ډلې ته منصوبو کسانو خپلې کورنۍ د خاک سفید ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ولسوالۍ ته لېږدولي خو وسلوال کسان اوس هم هلته شتون لري. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه تېر ورځ ماښام خواته پای ته ورسېده. د فراه ولایت د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نرزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم دواړه لور یو بل ته په مورچلو کې دي خو جګړه ماښام خواته پای ته رسېدلې ده. د ولسوال په خبره په دغه جګړې کې دوه تن د داعش د ډلې او یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه وژل شوی دی.
د طالبان یو نفر مړ دی، داعش له دوه دانې مړ دي. یو نفر چې نن سهار زخمي شوی و د 5 بجې پر شاوخوا باندې هغه مړ شو، هغه زخمي نفر یې مسللې و. د خارجیان هغه کم کسان چې دي که خارجۍ دي که داخلي دي هغه مکمله جنګ ورسره کوي.
د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې داعش ډلې ته منصوبو کسانو چې بارنیان هم پکې شامل دي خپل کورونه د خاک سفید ولسوالۍ څخه ایستلې دي.
هغه د دوی ماشومانو کډې ورسره وي، هغه یې 15 موټره متداري دی د کښې نو وژنه شوه. نو دغه کوچنیانې پر غره باندې ځای واړوله، بیا دا خو پرې دوري انتقال کړل او دغه ماشومانده خلک دلته جنګ کوي. د دوی ورځې جنګ کړی دی، اوس کوم جنګ نشته، طالبان سره یو ځای شوله.
په همدې هر کې دولت وسوال مخالفان بیا د داعش ډلې سره د دوی جګړه نه مني. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په فرا کې د داعش په نامه د کومې ډلې سره جګړه نه ده کړې. دا دوهم ځل ده چې دولت د وسوال مخالفان او داعش ته منسوب ډله د فرا په خاک سفید ولسوالۍ کې نښته کوي. د خاک سفید ولسوالۍ هغه نام نسیم ده چې داعش ډلې لومړنۍ نښې نشانې پکې پیدا شوې دي. د دغه ولسوالۍ ډېره برخه د دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانی ما بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
سروی
پا سلورنی مو بجو
اور دن کو مشال دغوگی کے ساتھ غواڑے چے زمنگا د ہمکاران لخورا لگل شوی ویڈیو گانے خصوصی راپور نو اور ان تاسو مشال ریڈیو ڈاٹ کام تے دے شے پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې تاسو مونږ د زمنگ د خبرونو پاړه باندې پیغامونه هم پر خودی شے مونږ بحث کو چے تاسو د پیغامونو پرنا کې خپل پروگرامونو لا ترتیب ورکو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي مهم خبرونه برته وړاندې کوو د خبرونو نه وروسته تاسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې هم لرو خو لومړی به خبرونه اورو د دغه سره سره زمونږ ونیزه خپرونه پام کوم تاسو لپاره چمتو کړې ده پام کوا خپرونه به د دې رواني خپرونه په پای کې اوري خو لومبه ورزو بشیر غوښته چې د دې وخت مهم خبرونه اور
اسلام آباد کې پرون مازګر ختم شوی د آسیا زړه د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو وویل چې په سیمه کې د امن اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتول لپاره به دوړخیزې اړیکې پراخي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د کانفرنس کې د خوښه دولس ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو برخه درلوده کراچۍ کې په یوه بمبي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي ویلي سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کالنه کې یوه چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن پاکستان ته په یو دوه ورځني سفر ورغلی دی که پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نننۍ خبر پاڼې تر مخه نوموړی به د دې سفر په مهال د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره ځینې تړونونه کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل وکړي چې افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې کړي دي د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون وویل چې د روس اس 300 ډوله میزایل به ضرورت ته ورسیږي
مهم خبرونه باور دروندونکو اوس د رابع اکرم خان نه د ځینې پاکستانی مطبوعاتو مهم برخه اور
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیئر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي کم چې ناانصافي ده ادارې مخکې لیکي په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 20م گریډ 5 د 20م سلور او د شلم گریډ یو افسر کار کوي د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله چته کړې وه چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي داشن د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معاملہ خبره کړې و خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقی او عہده ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمہداری ده د خیبر پختونخوا سینیئر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کې دی شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معاملہ کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي ادارې اخري کلی کې دا یو خطرناک رجحان دی د سنچې اساسي محرومي پیدا کېدل مرده وفاقی حکومت لپکار ده چې خیبر پختونخوا بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکو پولیس افسرانو ته د داغي د قابلیت او د تجربې په بنیاد عہده ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه‌بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار بلکې په کلو کې هم دا مسله شته ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د سمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده دا شان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لوی پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی حکومت لپاره پکار ده چې د روان وخت ضرورتو او د اوبو په بحران قابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات طرز اوریدونکو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي اگزیکټنمی کمپنۍ چې د جعلي ډګرینو په کاروبار کولو تورنه ده او د میلیونو ډالرو په بدل کې یې ډګران خرڅ کړي دي. معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک په مشکل کې راګیر کړي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکلي دي ښکاري داسې چې د داعش وسلوارې ډلې مخ په زیاتېدونکي اغیز او نور یو شمېر شریکو ګټو طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. اسرائیل مومند دوړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کړي.
فارم پالیسی مجله لیکي نیوټام د ورځپاڼې په پاکستان کې اگزیکټ نومي کمپنۍ په پټه د جعلي ډګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د اگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخولي لیکي چې ښکاري دا د ډګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د ده په خبره کېدای شي چې د خپل ژوند کې داسې کار نه وي لیدلې. نیویارک ټایمز د اگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخولي وایي دا کمپنۍ چې د جعلي یونیورسټیو لږ تر لږه 370 ویبپاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودې. دغه په خبره داسې هم شوی چې یو کس په جعلي ډیګریانو او سرټیفیکټونو څخه باندې $400,000 مصرف کړی دي او همدارازه د کمپنۍ په میلیونونو ډالر ګټلی دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان لوړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مې په شلمه د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیا وسلوالو ډلو ملاتړې هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځ سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنگ کولو ته نږدې شوې وي خو چې کله خبره د سیمه سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وجل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووزي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي. خدا ممکن ده چې کچیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو راپورونه رارسي پوښتنه راولاړیږي چې دغه دواړو هیوادونو په مرسته چې کوم د سولې بهیر پیل شوی دی آیا دا به څه نتیجې راوړي او کنه. د دې پوښتنې ځواب لیکوال شوکت قادر په دی نېشنل ورځپاڼه کې په خپل یو لیکنه کې ورکړی دی. پامیر ساحلې مهم ټکي وړاندې کوي.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تیره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ، نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت، نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالی شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اردن کو وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خوندورې خپرونې. پام کوه د خپرونه تاسو دپاره هره ونۍ امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم ستاسو خوږ تریخ او تری ورور ګورګین جمال میرچکی. په دې هیله یو چې په پردی جګړو کې به وهل شوي ټکول شوي نه یاست. د اپریشن ضرب غضب د متاثرینو له لیست نه به وتلي او له راشن نه به بې برخې شوي نه یاست. د پښتونخوا د وزیر بالا تبریز چټک به میلمانه شوي او بیا به له لوږې د درنګ نری شوي او لو بلډ پریشر شوي نه یاست. د حیران خان او حکومت د جرګې ممبران شوي او د دوی دواړو تر مابین به سینډویچ شوي. لزان بیزاره او د باندنیو ملکونو ته په تیښته مجبور شوي او بیا به په سپینه ږیره د پولیو د کترې په ضد کې راغلي نه یاست. تاسو حیرانېږئ مه، زه رښتیا وایم. نن سبا د نړۍ په لویو لویو ایرپورټونو یعنی هوایي ډګرونو د نورو ملکونو میلمنو ته پیزې، برګرونه، شربتونه ورکول کېږي، خو کله چې د ملک ناپرسان وګړي ورشي، نو په سپینه ګیره د شپېتو او اتیا کالو په عمرونو کې چې د انسان د فیرني د خوړلو عمر وي، دوی ته د پولیو کترې ورکوي. دا ولی؟ دا څنګه؟ دا په څه؟ راشئ چې ورشو د وزارت پولیو وزیر ته چې دا وخت د انتیای سیکیورټي سره په بکتر بند یعنی زد مرمۍ ټینګ کې زمونږ سټوډیو ګربړېشن ته راغلی دی. راځئ چې دته ورشو او پوښتنه ترېنه وکړو چې دی دومره وېرېدلی ولې دی او دومره زړېدلی ولې دی. نو واورئ د توتکۍ چکرې برغزو د وزیر پولیو سره.
السلام علیکم سر.
سر دی سر اخرى
یو اړیدار اته وای چې تاسو په سټوډیو کې خو بسوک ضد پولیو نه وی
نه نه الحمدلله مون ټول د پولیو کترې سکلی دی کنه
د پولیو کترې دی سکلی دی نو بیا دا رنگ دی ولی دومره زیړ دی وړي هغه د چا خبره ده وای په بام ولاړې زنګیږي ولیلا دا رنگ دی ولی زیړ دی جانانه
نه 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 هغه مې معده خرابه ده
معده دا معده دې بیا ولی خرابه ده وړي
معده معده اپوزیشن او د حکومت جنګونو د یمن او د سعودي توپونو د پولیسو رشوتونو د حکومتي ادارو اپریشنونو د ډبرو نه ډک دالونو د بجلی او د ګیس بلونو را خرابه کړې ده ځواني مرګیا
های 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 تام بدواوی را تکوي ځواني مرګې نه وم ځوانی مرګې خو دغه وزارت یې پولیو کړم ډېر مې وې ناراض شریف ته چې وزارت راکوي د پیټرولو د راکه چې وزارت راکوي د خزانې د راکه د راکړه د پولیو وزارت اوس نو مخته پولیو ده او شاته پولو ده په مابین کې زما غریب ټربو ده
ټربو دا پولو ټربو به څه دی مړه
ولې مې په زړګي مالګي را دوړوې ته ریپورټر یې که کلینر اخبارونه نه وای راډیو نه اوري ټی وی نه ګوري دومره د یمن او سعودي په جنګ کې فوجیان نه دي تللي لکه زموږ ورکران چې د اپولو والا په منډه کړي دي
یو 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 د چا د لاسه په منډې دي
یس خبر یې مڼې چې په پیکپ کې کېنو په هغه فایرنګ چې په ټرک کې لاړې شي پر هغه حمله یا الله مې جوان دی کتې جوان یوې خواته وزیر بر اعظم وایي چې ټولو ته کترې ورکه بلې خواته حملې پی حمله حملے پہ حملہ اور تسی دس وے کہ میں جاواں تے کتے جاواں تے میں منجی کتے داواں اس کو خلق لویر کچنان پٹوی
نا دا کچنان خو صحیح دی دا زمونگ حاجی صاحبان دا نور مسافران چی بیرونی ہیوادونو تلزی نو پا ایرپورٹ بانے دا کترے ورکوی اخی خو کچنان نوی بڈاگان خلق وی اخوی تا سفائدہ
های 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 تو تکو شرموی مو بیا هم مونگ نشرمیگو اگه متل ده وی غلطی خوله اکڑا سکان سٹو خوڑل دا زمونگ آمال دی تیر کال ز پخپل آشتتلم دا جدی پا ایرپورت کتری راکڑی زما سنگ تا یو پشر برابر سڑی ولارو ماوی داو گوره دا طول ستاسو دلاسه چی پا دی عمر کی کتریس کو دا سڑی بیا هم پخپل خبر ولارو خبری سیویل
سیویل
وی وای کدری په خوله کې ونیسه تیروی ما هلته مخ ته لاړ شه او پت توی کړه ما ول وه شابش اپرین دې شي در باندې دغال دی تو ته کوچی نه چاغېږو
نه نو دا زمونږ خلک دونه د پولیو خلاف ولی دي
ای تو ته کو زمونږ خلک د کم ښه کار خلاف نه دي چې سایکل راغلو وای دا شیطانی چرخه ده مې چلوي چې لوډ سپیکر راغلو وای دا د شیطان غږ ده چې ریډیو راغله وای په دې کې شیطانان ناستی چې ټی وی راغله وای بوتان خبرې پکې کوي د سکول مونږ خلاف د مدرسې مونږ زد کم ښه کار کړی دی مونږ ټولې دنیا ځان د پولیو نه خلاص کړ زمونږ په سیمه کې نن هم روزانه پولیو زده بچیان پیدا کېږي یوې خواته بمباری ټارګټ کلینګ ناروغۍ به مې چاودونو ژوبل کړي وو بلې خواته پولیو ټکر ټکر کړو خبر نه یم چې وخت به نورې سومه لنډې وایي زمونږ په کام
نه نو د دوی تراس څه دی ولې نه پرېږدي دا پولیو
دا خو نو ته ورشه د دوی نه تپوس وکړه د خدای پار دی وایي وایي دا د ماشومانو د بندولو منصوبه بندي ده ما وې خانم وه باده شه په هغه منصوبه بندې د پولیو د خوړلو پسته مو ګلې له ماشومانو ډکې دي دا که مو پولیو نه خوړله سال به مو خو نه به روټۍ در باندې رسیږي نه روپۍ نه به په سکولونو کې ضایېږي او نه په مدرسو کې
نه نو دوی ته د آبادۍ د ډېرولو په حق کې دومره ولې دي
څه درته ووایم ما په خپله د یو کس نه تپوس کړی وو د داسې کس نه چې درې ودونه یې زاړه کړي وو د صدرمې کوزدې په تیاري کې وو سوارلس کوچنیان یې په حویلۍ کې وو او اتلس یې په ګلۍ کې ما وی دا دومره کوچنیان په کوي سه ای بدبخته وی ولې دې سترګې راباندې سرې دي بدنې ته زما د تربورانو په کور کې لس په شړې کې دي، لس په لیندې کې دي، لس په ویلې کې دي، او درو دیرش په ګلې کې دي. او ما ویل بدبختانو دا په کوی څه دی؟ راته وایي شپږ ویشت دي که نه؟ ما ورته وی هو، دا شپږ مې ډرون ته ساتلي دي، شپږ به په دماکو کې لاړ شي، شپږ به غزا ته ځي که خیر و، شپږ به تربوران او اپریشنونه وړي، دا دوه چې پاتې شي دا به زما او د مور خدمت کوي که خیر و. څه پوه شوې وړې؟
نوگرانو پولیو زده او اپولو خسته اوریدونکو، گورگین مرچکه صرف دا ویلی شي چې دنیا چرته روانه ده، مونګوره چیرې ځغلو، وختونه مضایع کړو په وهلو او ویشتلو، جانانه پوشکنی پر مخی بد سملو. نوگرانو پرزیدلو ویریدلو تیروتلو او زغلیدلو اوریدونکو، پیر پرستان بابای پریشانان، استاد پیر پیران، گروی دیب و دیبان، خاغل چودری هر کار اصحاب، دا وقت پدیر و زاریو خواستیو درخواستنو دیکو تیلو او تمبو زمون ستودیو گربریشن تا تشریف را وڑی ده. کتاسو هم چه ستونزه لری، دو خزو دبولی است، پولیسو شکولی است، حکیمانو پرسولی است، داکترانو چیرلی او بیرت سپخولی است، دیرو ماشمانو جرولی است، دا اوبو وچو نلکو وچو دیمونو بی وقت بارانونو پریشان کری است، نو دا چودری هر کارا سیب سره پا تلیفون نمبر 000-000-000 باندی رابطه کولی او دا متعلقه شخصیاتو او محکمجاتو شکایتونه کولای شي. ستاسو تلیفون او د چودری هر کار سه برغزو.
چودری هر کار سپیکنگ، سو خبری کوي؟
زه خبری کوم.
سو خبری کوي؟
زه خبری کوم.
اوهو، ته سو خبری کوي بی بی؟
ها، او زما غږم نه پیژنه، ځواني مرګیا.
اوهو، معذرت، سوری، بخنه غواړم بیگم جنگری صاحب ته.
هو، اوس ته خو کار شروع کړو. کونه تا خو په اخبار کې د خپل مرګ خبر ورکړی و، ته ژوندی څنګه شوې؟ ستا خیال و چې په ریډیو کې به زه ستا غږ ونه پیژنم.
بریک 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 بیگم صاحبه، لږ خیال، لږ لیاز، لږ احترام. دنیا دا وخت زما او ستا غږ اوري. زه منم چې په کور کې د یوې ټکي عزت نه لرم، لیکن دلته په دې ښار کې زما لږ غوندې عزت دی، د هغه احترام وکړه پلیز.
خلا خلق دی پا عمل ندی خبر، که خبر شو اوس اوس با دی لریدو نند باندی را باسی دو که بازا پا دی بازا.
ماما ما کوا ما سیکریسی ما اوتاوا دا کور خبری پا کور کی کهگ دا دا وقت اوکم چه اوکم؟
اوکم دی سر اوخرا یو داسی طریقه را اوخایا چستانا اوستا دا دوامی خدزینا می زان خلاشی.
خا او تازو دوارا می ربانی اوکی ما تا یو داسی طریقه را اوخوی چستازو دا دوارا نمی زان خلاش. خانه خرابو خونه پا جوان در نخلاص شم نه دا مرگ بادا. الو که بنده که دا سیوڈیو کنیوز دواری دلت هم را رسیگی. او پام کوا، او پام کوی، پام پام کوی.
سارے گا سارے نینی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیفری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دیرے نہ ڈھونڈتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ ڈھونڈتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیرے نا دیم کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دیم کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دینم پاس بین مخ کو پجڑی نر کس نکالے مادینم پاس بین مخ کو پجڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شریعت پاکی مسکی دی
چې کاروانې په یار وایي شریعت پاکی مسکری چی کاروانے پیار وائی ستاد مخدس پینے پاڑا کتابی غزل پسود ستاد مخدس پینے پاڑا کتابی غزل پسود دشے رونو سودا گر شرابی غزل پسود وی الہام پر پی پریونی گلابی غزل پسود دیرے نہ روم کانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ روم کانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے